په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. اردن کو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سمریز موضوعات رپورټونه او مرکې دروو خو پیل خبرونه کوو. سرټکی د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځنی غړي دا مهال په کورم کې دي چې فرقیزه نخته ودروي. د بلوچستان د لسبیلی ضلع یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست خپله فیصله محفوظ کړه او شامی اغیان دا هیواد مهم ښار حما ته د داخلېدو په حال کې دي. د خبرونو تفصیل د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځنی غړي پرون په دې مخه کورمه ته تللي چې هلته پیل شوې فرقیزه نښته ودروي. د جرګې یو غړي حمید خان شیرانی پرون له مشالو سره په خبرو کې نن ورځ یاده کړې و چې له شیعه او سنی مشرانو سره به خبرې په رسمي توګه پیلوي. نوموړي زیاته کړې چې لومړنی هدف یې ډزبندي ده، خو په خبره یې چې د شخړې د مستقل حل لپاره به لارې چارې هم لټوي. بلخوا د کورمې سنی او شیعه مشرانو مشالډو ته ویلي د خپل منځي شخړو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. په پاړه چنار کې د شیعهګانو یو مشر آغا تجمل حسین بیګا په خپلو خبرو کې هیله وښوده چې د پښتنو قومي جرګه به د دوی ستونزې درک او د سیمې د امن لپاره ښې پریکړې وکړي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري. امید دا ده چې ان شاء الله د دوی دغه کوم قدم دی هغه د غیالکې لپاره د خیر قدم وګرځيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورم انتظامیه د دسمبر پر لومړۍ نیټه د شیګانو او سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان کړی دی. په کورم کې تازه نښتې لاغې وروسته پیل شوې کله چې د نومبر پر یویشتمه په کورمه کې له پړچیناره پیښور ته د اتلونکو ګاډو پر یو قافله په وسلوال برید کې شاوخوا شپږ څلوېښت شیعهګان او څلور سنیان وژل شول. په دې توګه د نومبر یویشتمې په برید او تر هغې وروسته په شو فرقیزه نښتو کې د وژل شوو ټول شمېر یو سلو څلوېښت ته رسېدلی دی. د بلوچستان د لسبیلی ضلع د هب سیمې یو ځایي عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د ضمانت پر درخواست فیصله محفوظه کړه. وی ویل چې سبا یعنی د زیارت پر ورځ به اوروي. دا خبر هم په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ هدایت الله پښتین نن مشالډو ته وکړه. د بلوچستان په هب سیمه کې د علي وزیر پر ضد مقدمه د 2002 زیږدیز کال په اکتوبر کې هغه مهال درج شوه کله چې هغه د کراچۍ په زندان کې بندي و. علي وزیر چې د اسلام آباد پولیسو د روان کال د اگست پر دریمه په هماغه ښار کې نیولې و، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې د اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې تر بند تیرولو وروسته د نومبر پر شپاړسمه د پنجاب د بکر پولیسو د بلوچستان پولیسو ته وسپاره. پولیسو پر علي وزیر او نورو بندي ملګرو د ریاست ضد وینا او تور لګولې، خو پښتون ژغورنې غورځنګ هغه تور ردوي. وایي د پښتنو د حق لپاره یې غږ پورته کړی او دا چې خپله سوله ییزه مبارزه به جاري ساتي. رسنۍ وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو وسلوال برید کې تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډان وژل شوی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان نیوز او اکسپرس ټریبیون رسپانو د ټي ټي پي د سرچینو په حواله لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده پرون یو زیاته د غرمې ډوډۍ لپاره تللی وو او چې تللی وو چې ستنېدن وسلوال ورباندې حمله وکړه. اکسپرس ټریبیون رسپانو وایي په حمله کې د هغه ترڅنګ یې دوه ملګري هم وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان او د طالبانو حکومتونو لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو رسنۍ وایي د ټي ټي پي سرچینو د عمر وژنه تایید کړې ده. البته هغې ناقانونه وسلوالې ډلې هم لا رسمي بیان نه دی ورکړی. ډان نیوز وایي عمر د تحریک طالبان پاکستان د ملکن څانګې مرستیال امیر او د ډلې له لوړپوړو کمانډرانو یو بدل کېده چې اته کاله په باګرام زندان کې بندي و چې طالبانو په 2001 زیږدیز کال کې پر افغانستان له واکمنېدو سره سم خوشې کړل. رسنۍ وایي شاهد عمر د پاکستان حکومت د لسو ملیونو روپیو انعام ایښی و. افغان اسلامي ایجنټ وایي د طالبان حکومتي سرتیرو تر حملې وروسته په کونړ کې د لټون عملیات پیل کړي دي او یو مشکوک کس یې نیولی دی. تاسو مشال لډو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدلی دی. د اطلاعاتي او نشریاتي چارو وزیر عطا الله تارړ په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پرون د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د ملاقات پر مهال د کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. د پاکستان حکومت هم پر خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو په دواړخیز اړیکو کې د لوی بدلون راوستو هوډ وښود، خو په بیان کې له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په سعودي عرب کې د اوبو د وسایلو تنظیم په اړه په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون ریاض ته ورسېد. په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب د پانګونې وزیر خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ یو لړپوړې پلاوی په اکتوبر کې پاکستان ته تللی و او هلته یې له حکومت سره د 2.2 ارب ډالر په ارزښت د ویش پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک کړي ول. او شامی یاغیان دغه واد مهم خار حمات داسې مال داخلي کې چلته جګړه سخت شوی او ګڼو کورونه نور سیمو ته کړي کول پیل کړي دي. د جنگ د څار اداره وار مانیټر وای یاغیان د شام څلورم خار ته نږدې شوی دي. دا لغه وروسته چې په شام کې د څلورو کالو تر آرامۍ وروسته یاغیانو د غیواد شمالي برخې ونیولې. بلخوا نړیوال ټولنه پر شام غږ کړی دی چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې روانې خپلې کورنۍ جګړې پای ته ورسوي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې پرون وویل یاغیان د همه خار دروازې ته رسېدلي او ویره ده چې جګړه نورو سیمو ته هم وغځېږي. د برتانیا میشتې ډلې په همه کې د ګڼو کورنیو د بې ځای کېدو له امله اندېښنه ښولې ده. بلخوا داسې رپورټونه دي چې د همه له شمال او غربي سیمو نه وار له مخه ګڼ خلک کډه شوي دي. د مشال رادیو د خبرونو پای مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې مردونکو ستاسو لپاره پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. د پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځینې غړي دا مهال په کورمه کې دي چې د شیا او سنی وګړو ترمنځ د روانو نښتو درولو لپاره د هغوی له مشرانو سره خبرې وکړي. د جرګې یو غړی وایي
قوانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مختل دي. بیا به دا جرګه اخیر پر کښېني فیصله به منځ ته راوړي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې له سوابای بنیر او شانګلی نه ځینو حکومتي غړو د هغو ضلعو پر لویو لارو د غلاو او شکو مسلې په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
حالی ناپرسان دی. دوه پولیس چوکۍ دي، یو مخکې ده، یو تشاتره په منځ کې. دغه چې کوم دی دغه شان واقعیات کیږي.
او د ممندو ځینو کروندګرو د زیتونو باغونه لګولې دي. د یکه غونډې یو زمیندار هیله مند دی چې ژر به بوټي حاصلات ورکول پیل کړي.
روان کال دی 15 کال پورا شي لکه لکه تانی نوري تاسو په کې الله پاک کامیاب کړي.
مهله دال مشال رادیو سره اوسه. مسفرا شور دن کو رپورٹون تا د پختون کامی عدالت پنوم د جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره دا مهال په کورمه کې دي. د جرګې ځینو غړو پرون کورمه ته تر رسیدو وروسته مشاله دوی ته وویل چې هدف یې د دواړو خولو مشرانو سره د جنگ د مخنیوي پر مستقلو لارو چارو خبرې کول دي. شیا او سنی مشرانو ویلي چې د خپلمنځي شخړو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د کورمې فرقې شخړې د نومبر پر 2 لاغې وروسته ګرمې شوې. کله چې د نومبر پر 1 د شیا مسافرو ګاډي تر وسلوال برید لاندې راغلل هم په کورمه کې او سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په کورمه کې دا مهال لس ورځنی اور بند دی. د طارق اورگزی پر رپورٹ کې نور معلومات ورو.
د پختون کامی عدالت یا لوی جرګې استازي کورمې ته رسیدلی او وایي چې په سیمه کې لومبې کاری د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مستقل ډزبندي کول دي او بیا هغلته راپورته شوي شخړو ته د حل لار وګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبې پر ورځ بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي. چورته تر سلو پورې پر کامی مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کومه ډزبندي شوې دا خو دسوي بعد کې به موږ هغې په منځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې اغر دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي چې هر څه ورته یي د هغو په منځ کې ګرنټي یا ضمانت دا به کوو. بیا به له دې بعد چې موږ ته دا خلک اختیار راکړي له اختیار بعد به یو فریق موږ ته خپل او راسره دي خپل تاوانونه یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مخ ته دي. بیا به د بل فریق سره
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابېدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خبرول دي. په سیمه کې پر 2 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شوی برید په رد عمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات ژوبل دي. کچو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. کایو خوا د پښتون کامی عدالت استازي د جګړې مخنیوي لپاره پر مستقل حل لارو د ځای مشرانو سره خبرې پیلوي. نو ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 5 دسمبر د کورمې په راجوړ شوي بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه را بللې ده او بله ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډپور هم یو حکومتی جرگا سیمیتا د وروستلو ویلی دی. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغا تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلی چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده، هغه راشي یمو مسایل واوري او امید ده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم د هغه د غیاله کې د پاره د خیر قدم وګرځيږي او ان شاء الله مو هر وخت کاست ویلکم یایو څنګه د کورمې مسایلو حل کولې کې یو ښه قدم خالي.
بلخوا د کورمې سنیان هم په رجوشي مسلو د خبرو لپاره تیار دي. خله هغو د وتیزو قبیلې یو مشر حاجی محمد کریم مشال لډیو توای چونکی د جنگ پر وخت په بغن کې کورونا ترړنګې تر پاس اکثره مشران یې لسمی وتلی او یا هغلته په بد حالات کې دي، نشي کولای چې پر دې صورتحال کې ورغلي د پښتون قومي عدالت استازو سره کینی او جرګه وکړي. کریم زیاتوي ممکن ده چې په راتلونکي وخت کې په راجو شوي شخړو د خبرو لپاره ورته تیار شي، خو دا وخت حالات برابر ورته نه دي. په کورما کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړۍ جنګونه هم شوي. په 2000 کال کې د مری پر سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملي شوې نه دي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو، په اطلاعاتي چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف په خیبر پختونخوا کې امنیتي ستونزې منی، خو وایي چې د هغو د حل په برخه کې باید وفاقي حکومت هم خپل رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په وروستیو کې ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت یې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره 600 ارب روپۍ ورکړي دي. زمونږ همکار شاهین بنری پرون له محمد علي سیف سره مرکه وکړه او په سر کې ترې وپوښتل چې پر صوبایي حکومت د امنیت د ټینګښت په چارو کې د پاتې راتلو له امله نیوکه ولی زیاتی شوی دی.
کم زمونږ نیشنل ایکشن پلان او کم چې په 2018 کې جوړ شو، دا غي د لاندې تاسو پټه دا یو سټریټیجی باندې ټول پارټي اګری شوی وي چې دا دا اقدامات په کو پاره کې زیاده تر اقدامات د مرکزی وفاقي حکومت ذمہ داری دا. نمبر 1 چې دی با انلیګل سپیکټرم ختمي. انلیګل سپیکټرم یو داسې اصطلاح ده چې پاره کې ډیر څه زونه راځي، پاره کې ټیلی کمیونیکیشن نت ورک راځي، هغه په ذریعہ باندې د بتی قانون خلکو ته راځي، طالبان یې کوي یا دهشتګردی کوي او یا عام کریمینل کوي. خو مطلب عام کریمینل زم ایکټیویټی کنه، یو خو دا کنټرول د دی په لاس کې دی ځکه چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی وفاقي اداره ده. نمبر 2 د انټرنیټ غیر قانوني استعمال، په انټرنیټ باندې پروپاګندم کیږي د ریاست خلاف د دهشتګردۍ چې کوم سپورټ کې لکه د ترانزیکشن د پیسو ترانزیکشن چې کوم په ټیررست فائنانسینګ کې استعمالیږي، دا هم د دې په کنټرول کې دی. دا هم په کنټرول کې نه دی کې کی پی ګورنمنت دانی شي بوله موږ نیټ کنټرول کو. دریم، نیټ که غیر قانوني تور باندې استعمال شي نو هغه کسان نیول او هغه بیا گرفتارول او هغه پروجیکټ کول دا نه کار د وفاقي حکومت کار دی. غیر قانوني ګاډي دارازی پاکستان ته پدې کې بیا په بمونو کې استعمالېږي، بم پکې کیږي، بارود پکې کیږي، لکه د بم په تور آی ای ڈی په تور استعمالېږي. دارازی د کم دینا دی په مونږ الزام لګی دار کې پینا بارډر نه تراس کیږي. او د نه خبره خدای رسې د بارډر ذمہ داری زمونږ ده کده دی دا بارډر همیشه د فیډرل ګورنمنت ذمہ داری، ایف آی اے ناشته الته کې فوج ناشته کې پی خو چې کله کس د بارډر نه یا یو ګاډي د بارډر نه پاکستان ته راننو دي بیا زموږ ذمہ داری ده. او بارډر نه راننو دي څنګه اب سو کنټرول کله خو زموږ خلک نشته. نو خبره دا ده چې د تر خبرې د جنگ ذمہ دار زیما او کده دي.
حجی تاسو وایي چې دار سره د وفاق ذمہواری ده، نو په صوبه کې چې کوم غیر رجسٹر ګاډي دي دا غیر رجسٹر کول او بیا دلته چې کوم بارودی مواد راځي د دې مخنیوي بیا د چا ذمہواری ده؟
دی دغه کې ایکسپلوزیو استعمالېږي په دې ټیررزم په دې دماکو کې. ایکسپلوزیو د کوم ځای راځي؟ ایکسپلوزیو په کې پی کې یو کارخانه نشته چې ایکسپلوزیو جوړي، یو هم نشته. ها، دا ټول ایکسپلوزیو د انلیګلی امپورټډ کیمیکلز نه استعمالېږي جوړيږي. دا نایټرو فاسفیټ او دا سره کې کوم کیمیکل استعمالېږي او په دې ټیکسټایل انډستری کې کوم استعمالېږي، دا ګلیسرین او دا نایټرو فاسفیټ دا دی یو دی کې اور دا بیا با دماغو کی استعمال ہے دیل تا منگا دا سو سوزل ہوئی دا دی بارودو لیسنسو چی تاسو ایشو کرے دا دا فیڈرل گورنمنٹ اختیار ہے قانون مغیل اختیار ہوتے دی کے تاسو دا کوانٹیٹی اسیسمنٹ کرے غیر قانونی بارود راشی اگر دا مارکیٹ کے اویلیبلی دی والی یا دگا شانتی دا کیمیکلز والی ا کیمیکل جو والی اگر جسو پہ پوئے گی اگر خپل کور کی جو کی دا زیادہ تر کے پڑے ٹرکونوں کے اور گاڈو 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 کے کمی دھماکی کی دا پاکستان کے لوکلی مینوفیکچرڈ بارود دی شل ظلم مرتبی کے بدبخت دا کے مینج کے کہ بارود اویلیبل نہیں پہ پاکستان کے نہ کہیں یو کار نہ کہیں
د اطلاعاتی د اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علی سیف سره د شاهین بنیادی مرکه اوریدا. بلخوا مرکزی حکومت وایي چې تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت پر ځای د دې چې د صوبې امنیت سم کړي ټوله توجه یې د خپل زندانی رهبر عمران خان پر خوشي کولو مرکوزه کړې ده.
د سپریم کورٹ آئینی بینچ په 3 دسمبر د جبریل درکیو په ضد ورکړل شوو عریضو اورېدنه کوله. د شپږ کسیزه بینچ مشري جسټس امین الدین کوي. بینک د درخواستونو اورېدنه تر یوې اونۍ پورې وځنډوله.
بل رپورټ تر ازو اورېدونکو د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائم ترمیمي بل لومړنۍ مسوده وبخښي. دا مونږ به تاسو ته د راشد خټک رپورټ اورو او تاسو ته وایو چې په کومه موضوع ده د سپریم کورټ یو آئینی جرګه یا بینچ ویلي دي چې پارلمان باید د جبري له درکو مسله حل کړي. دې جرګه پرون د دسمبر پر 3 د جبري له درکو پر ضد ورکړل شوو درخواستونو اورېدو پر مهال ویل چې د ناقانون عمل په ختمولو سره پارلمان ثابتولی شي چې دا په رښتیا هم تر ټولو لوړه آئینی اداره ده. په یعنی وخت کې د بشري حقونو ځینو فعالانو غوښتنه کړې چې د جبري له درکو خلکو د مسلې د حل لپاره حکومتي کمیشن چې جوړ شوی دی هغه باید لغو شي. راشد خټک رپورټ راکوي.
د سپریم کورټ آئینی بینچ په 3 دسمبر د جبري له درکو په ضد ورکړل شوو عریضو اورېدنه کوله. د شپږ کسیزه بینچ مشري جسټس امین الدین کوي. بینک د درخواستونو اورېدنه تر یوې اونۍ پورې وځنډوله او په دې اړه یې د حکومت نه ځواب وغوښتو. د درخواستونو د اورېدنې نه پس د جبري له درکو په ضد کارکوونکي ادارې ډیفنس آف هیومن رایټس مشر امینه مسعود جنجو ژورنالیستانو ته وویل چې د حکومت لخوا د جبري له درکه خلکو موندلو لپاره جوړ شوی کمیشن باید ختم کړل شي ځکه چې دا کمیشن خپل کار سرته رسولو کې مکمل ناکام دی. روسو هغه مشال رډیو ته وویل چې دوی د کمیشن د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي ځکه چې کمیشن جبري له درکه شوی خلک نشي پیدا کولی.
14 سال پہلے 135 کیس سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے اور اب یعنی کہ 2020
پخوا چې دا کمیشن جوړ شو یو سل 15 کسان لادر کو اوس په کال 2000 رشتم کې تر لس درو زیات کسان جبري لادر کړي. دا څه کاروباری پروژه ده چې دوی به معاشونه او نور امتیازات اخلي او پاکستانیان به لادر کیږي او دوی پروژه به وده کوي. دا خو ډېره غلطه خبره ده. بل دا چې دوی تر اوسه د لادر شو خلکو کورونای ته هم څه معاوضه نه ده ورکړي. د کمیشن په خبره هم څوک عمل نه کوي. دوی امر وکړي چې پلانای سړی حاضر کړي خو هغه حاضر نشي. حکومت ته کمیشن نه علاوه د جبري له درکه خلکو د منډلو د پرایو کمیټي هم جوړه کړې ده. د قانون وزیر نذیر پرر سم د وړاندې په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویلی وو چې د جبري له درکه ستونزه ډېره پیچلې ده او په یوش پکې نشي هوارېدای. هغه وویل چې پاکستان د 16 سیسې د ترګرۍ خلاف جنگ کې د لومړي خط رول لوبوي ځکه د جبري له درکه ستونزه هم پیدا شوې ده خو حکومت خپل وس کوي چې د ورکشو خلکو درک ولګوي. په سواد کې د قانون ماهر عطاالله جان اډوکیټ چې زیاتره د پښتون ژغورنه غورځنګ د لادرکه شوو غړو مقدمې کوي مشال رډیو ته وویل چې حکومت د لادرکه شوو خلکو په منډلو کې سنجیده نه دی.
میسنګ پرسن په دې ملک کې ډېره لویه مسله ده. بلا خلک میسنګ دي څوک د طالبانایزیشن په نوم باندې او څوک د قام پرستۍ په نوم باندې څوک په یو نوم څوک په بل نوم د هغې سره بلا خاندانونه چې دي تړلي دي او هغه سفر کېږي. داسې خلک دلته سواد کې مشته چې د هغو بچي د 2009 نه ورک دي او 2009 لس نه او د ننه پورې د مرګ جوبلي پته نه لګي. دلته یو کس دی چې د هغه درې زامن ورک دي او هغه غریب زوی په شوی دی در په در ګرځي. زنانه دي خاوندان یې ورک دي زامن یې ورک دي ماشومان دي د هغو پلاران او مشران رونه ورک دي.
په کال 2011 کې حکومت د جبري له درکه شوو خلکو موندلو او د هغوی له درکه کوونکي په ګوته کولو دپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی و. د دې کمیشن مشري د سپریم کورټ ریټایر جج جسټس جاوید اقبال کوي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټي جرمونو یا سایبر کرائم ترمیمی بل لومړنۍ مسوده تیار کړی او پکې یو لړ مهم بدلونونه کړی دي. د بل مخه پر ټولنیزو شبکو د حکومت ضد پروپاګاندا مخنیوی خول شوی دی. بلخوا پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی په مشرۍ یو غونډه کې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو او ترهګرو ډلو لخوا د ټولنیزو رسنیو د استعمال د مخنیوي په موخه ځینې پریکړې شوې دي. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا قانونی مسوده لمخې جالي خبرونه ورکونکو ته 15 کلونو بند یا 10 لک روپیا جرمانه سزا ورکول کیږي او د ډیجیټل رائټس پروټیکشن په نوم به اتارټی جوړیږي او دا به د سوشل میډیا نه د مواد د بندولو یا لری کولو اختیار لري. دغه اتارټی کولی شي چې د پوز ادلی مسبی فرقواریت د قانون عملی کونکو ادارو یا د کم شخصیت پر ضد د کرکی خورونکو یا د دروغ مواد یا خبرونه لری کولو حکم صادر کړي. چې قانون بوهان دې قانون ته په کم نظر ګوري، آیا دې سره به د رائے د اظهار کم چې بنیادی آئینی د هر وګړي حق ته محدود کیږي خو نه؟ نو په خبر کې د سپریم کورټ وکیل سجید پریدی وای چې دا څه هیڅ خبره نشته او دا څه قانون په پرمختللو هیوادونو کې ډیر وړاندې نه عملی دي او یو غوره قانون دی.
ما په خیال چې کم دې دا په خوار اوستل په کارو زکه چې د فیک نیوز سیاسي تور باندې یوز شوی دی، مذهبي تور باندې یوز شوی دی، خلکو ته سیاسي فائدې ماخستې دي، مذهبي چې کم دې دا دی غلط استعمال شوی دی.
نوموړو درای د اظهار لپاره د پاکستان د اساسي قانون کې 19 ماده شته دي چې هغه دغه حق خوندي کوي. پیښور کې خبریال او شنونکي محمود جان بابر وای چې دا ډول قانون ډیر مهم دی چې جوړ شي او بیا عملي شي. وای دلته عملي کول مسله وي او حکومتونه پر سیاسي بنیادونو د قانون استعمال کوي او وای د هر اړې غړې جړله همدا درو خبرونه یا معلومات وي، نو باید د دې او داسې کسانو یا تنظیمونو مخه ونیول شي.
په پاکستان کې مسله بلده، قانون جوړ شي او چې کوم واکمنې چې د چا حکومت څوک چې ناشتي نو بیا هغه د خپل خوښې مطابق که خپل سړی نه غلطي وشي نو سزا نه ورکوي، هغه غلطي د هغه قانون لاندې، او چې د پردي نه وشي نو سزا اعلان ورته کوي. خو په سزا باندې په پاکستان کې عمل درآمد هم نه کیږي. ګوره چاله چې سزا ورکړي تر اوسه پورې به تا نه کتلې چې چا به جیل تیر کړی یا به چاله داسې غټه سزا شوي. خبره دا دلته قانون هر یو شته مخکې نه موجود دی خو په دې باندې عمل درآمد نه کیږي.
د مسودې د لاندې جوړ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتارٹی با یو مشر اوشپک غړی لري او د دوی د پریکټ خلاف ٹریبیونل ته اپیل هم کیدی شي. د غړول د نه پورز د کورونا چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ هم یو غونډه د کلدم او تنظیمونو لخوا د ټولنیزو رسنیو استعمال مخنیوي لپاره د هر اړخیز اقدامات پورته کولو پریکړه کړې ده. غونډه کې دا هم ویل شوی چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارٹی په همکارۍ با دوی د کلدم تنظیمونو سوشل میډیا اکاونټونه بند کړي او صوبایي حکومتونه به هم د غیر قانوني موبایل سیمونو استعمال مخنیوی لپاره جامع تګلارې وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د صوابۍ مردانو بونیر په ځینو سیمو کې د سفرلیو ګاډو د لوټلو پر پیښو اندېښنه وښول شوه. حکومتي غړو د غلاو د پیښو د مخنیوي په لړ کې د ځایي پولیسو کارکردګي تر پوښتنې لاندې راوسته. په غونډه کې د اسمبلی سپیکر د قانون له صوبایي وزیر وغوښتل چې متعلقه پولیس افسران خپل دفتر ته وبلي او د ګاډو د لوټلو مسلې تر څنګ د هغو ضلعو د امنیت پر موضوع هم ورسره خبرې وکړي. پولیس چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مردان صوابۍ په لاره د بونیر د خلکو د لوټلو په سر په پولیسو نیوکې شوې دي او د اسمبلی سپیکر پولیس چارواکو ته امر ورکړی چې د بونیر په لاره دي پولیس د خلکو امنیت یقیني کړي. د دسمبر په 3 نیټه د بونیر نه د صوبایي اسمبلی حکومتي غړي ریاض خان د بونیر په لاره د خلکو د لوټلو یوې پیښې ته د اسمبلی پام راوګرځولو. ریاض خان وویل چې د پخوا په رنګ یو ځل بیا د مردان صوابۍ او بونیر په سرحدي سیمه کې د خلکو د لوټلو پیښې شروع شوې دي.
هغې نه وروسته خلک چې کمل ته کې موجود هغې راغلي دي پولیس چوکۍ ته، هلته کې هغې ته دروازې ټکولې چې تاسو روځئ، مهرباني وکړئ دلته بهر په دایزه کې ډاکوان دي او دلته کې ناکه چولې د خلک، خو د هغې باوجود یو پولیس والا ملته کې راوتې نه دی. نو داسې خو نه ده کنه چې په هغې کې بالکل حالې ناپرسان دی او دوه پولیس چوکۍ دي، یو مخکې ده یو تشاتره او په منځ کې د هغې چې کوم دی دغه شان حالاتو واقعات کېږي.
د شانګلی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالمنعم خان هم په دې د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې د شانګلې خلک هم دا لاره استعمالوي او د دغه پیښو وروستو د شانګلې خلک هم ډېر اندېښمن دي. د اسمبلی د حکومتي غړو د دې اندېښنو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی اسمبلی ته معلومات ورکړل چې پولیسو د بونیر په لاره د سورلو د یو ګاډي د لوټلو په پیښه کې دوه ملزمان نیولې دي او د پیښې اف آی آر هم ثبت شوی. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی هغه ته امر ورکړو چې د غلا او لوټلو د پیښو په سر دی د پولیس اعلی چارواکي د دسمبر په 14مه د قانوني چارو د وزارت دفتر ته راوبلي او د بونیر او شانګلې ولسی استازو ته دی د امنیت په اړه ډاډګیرنه ورکړي.
د بشری حقوقو فعالان وایي د اسلام آباد پولیسو په هغه ښار کې د پښتنو افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي او ګرفتاروي یې. دا له هغه وروسته چې حکومت تور پورې کړل چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د نومبر 26مې په احتجاج کې ګڼو افغان وګړو هم برخه اخیستې وه. د بشری حقوقو یوې فعالې او مدافع وکیلې ایمان مزاری پرون مشالډو ته وویل چې په ترهګرۍ او کار سرکار کې د مداخلت په تور د نیول شوو پښتنو افغانانو شمیر دا مهال 300 ته رسیدلی دی. خو د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي. تفصیل د مجید بابر پر رپورټ کې.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بیګنا پښتانه او افغانان نیولې دي. د دسمبر په 3مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
چې د دسمبر په 2مه عدالت ته وړاندې کړل شوی ول. په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو چې مونږ یې ضمانت وکړو خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پرېډ لپاره استول شوی دي. خو د عدالت نه بهر چې د دې نیول شوو کسانو کوم رشتہ دار یا گاونډیان راغلي وو نو پولیسو د هغوی شناختی کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا نانو بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوي دي بلکې کوم چې د هغوی پښتن لا راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 2مه په خپل ایکس پاڼې وکیلې ایمان مزاری په خپل پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړای وي او ویل یې چې دوی مزدوران دي خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پاڼه شریکی شوی ویډیو کې د ترهګرۍ ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وایي:
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډي بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما رور او د تره زامن ونیول. زه د هغوی ضمانت لا راغلی وم نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومړی یې زموږ نه شناختي کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایثار کړي یو او وایي ته به هم موږ سره ځې.
ایمان مزاری دعوه کوي چې دغه 320 پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول. خو بلخوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نوموړي د دسمبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل:
دا بالکل صحیح خبره نه ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې عزت څنګه شملې. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو ای جی پی ویلي وو چې موږ د تحریک انصاف د احتجاجي لاریون څخه 30 افغانان نیولي وو او د نورو نیول شوو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 26مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوا کړې وه چې د لاریون څخه افغانان او داسې پښتانه نیولې دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاری په خبره دا ټول 320 افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولې دي. تر دا مهال د ایمان مزاری د سرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاس نه دی ویلی.
مجید بابر رپورٹ په پیښور کې د مخام شپږنی بجې شوې. د خبرونو لنډیز په اورو. پښتون قومي عدالت په نوم د جرګې ځینې غړي پرون په دې موخه کورمې ته تللي چې هلته پیل شوې فرقې ځنخطې ودروي. د جرګې یو غړي حمید خان شیرانی پرون له مشالډو سره په خبرو کې نن ورځ زیاته کړې وه چې د شیعه اصولي مشرانو سره به رسمن خبرې پیلوي. نوموړي زیاته کړې چې لومړنی هدف یې ډزبندي ده، خو په خبره یې چې د شخړې د مستقل حل لپاره به نورې لارې چارې هم لټوي. بلخوا د کورمې سنی او شیعه مشرانو مشالډو ته ویلي چې د خپلمنځي شخړو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. د بلوچستان د لسبیلې ضلع د هب سیمې او ځایي عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر ضمانت پر درخواست خپله فیصله محفوظ کړه او ویل چې سبا به اوروي. دا خبره هم په هب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ هدایت الله پښتین نن مشالډو ته وکړه. د بلوچستان په هب کې د علي وزیر پر ضد مقدمه د 2002 زیږدیز کال په اکتوبر کې هغه مهال درج شو کله چې نوموړی د کراچۍ په زندان کې بندي و. رسنۍ وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې په یو وسلوال برید کې تاریخي طالبان پاکستان یو مهم کمانډار وژل شوی دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ډان نیوز او ایکسپریس ټریبیون ریسپانس د ټي ټي پی د سرچینو په حواله لیکلي دي چې رحیم الله چې د شاهد عمر په نوم پیژندل کېده پرون یو ځای ته د غرمې ډوډۍ لپاره تللی و او چې ستنېده نو وسلوال ورباندې حمله وکړه. د پاکستان او د طالبان حکومتونو له په دې اړه رسمن سندي ویلي، خو رسنۍ وایي چې د ټي ټي پی سرچینو د عمر وژنه تایید کړې ده. البته هغې نه قانون وسلوال ډلې هم لا رسمي بیان نه دی ورکړی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب له ولیعهد محمد بن سلمان سره لیدلی دی. د اطلاعاتي او نشراتي چارو وزیر عطا الله تارل پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو پرون د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د ملاقات پر مهال د کاروباري اړیکو پر زیاتولو موافقه وکړه. د پاکستان حکومت هم پر خپل رسمي ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې د لوی بدلون راوستو هوډ وښود، خو په بیان کې له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان وزیر اعظم په سعودي عرب کې د اوبو د وسایلو انتظام په اړه په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون ریاست ته ورسید. او شامی اغیان دا غیواد مهم خار هما تا داسې مهال داخلي چې هلته جګړه سخته شوي او ګڼو کورنۍ او نورو سیمو ته کډې کول پیل کړي دي. بلخوا نړیوالې ټولنې پر شام غږ کړی دی چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې روانې خپلې کورنۍ جګړې پای ته ورسوي. د شام د بشري حقونو څار ډلې پرون وویل یاغیان د هما خار دروازې ته رسېدلي او ویره ده چې جګړه نورو سیمو ته هم وغځیږي. د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوس په بل موضوع تر شو. پرون د دسمبر 3مه د جسمانی مزدورانو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو. سکهال دا ورځ تر دې عنوان لاندې ولمانځل شو چې حکومت او هم ټولنه څنګه کولای شي د مزدورانو حقونه خوندي کړي او هغوی ته د صحت، تعلیم او روزګار مناسب موقع برابر کړي. دا چې په پاکستان کې په جسمانی توګه مزدور کسان په خاصه توګه مزدوران یې ښځې له کومو ستونزو سره مخامخ دي او هغوی ته د مرستو رسولو لپاره کوم پروګرام شته او کنه، دا به د اسما ګل په دې رپورټ کې وورو.
انسان ته دا یو سوچ راځي چې زه ولې د نورو خلکو په شانتې نه یم، یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزه آی ہے، نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي.
دا غږ د پیښور اوسیدونکي 28 کلنې فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې خلکو له خوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوي او هم له دغه وجبه له خلکو یریده چې چرې په جسماني نیمګړتیا پورې خندا ونه کړي. خو فریال زیاتوي چې له وخت تیرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالی شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدای شي.
زه به د خلکو په شا پټېدم، ما به وی چې لکه زه د خلکو مخامخ را نه شم، خلکو پشا پشا تیری گما. انسان تا غفل ځان ډیسکریمینیټډ د خلکو نه جدا جدا محسوس کیږي. څه خلک دا خبره ایز ا چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم او سې پزړه واخلي. د چې څوک پزړه واخلي نو هغه بیا مشر مقابله کولو هغه هغه کسلایت وی نو هغه رست پاتې شي. اندازه انسان تا هغه ټیم کې چې زما چې کوم جسمانی کمزوري ده ای وزه مقابله کوم، هغه بیا وړه وړه خبره مونږ تک پزړه اخلو.
نیلم پریدې د پیښور په لوسی سیمه جنکو کالج کې د انګریزي ژبې استاد ده. مشال ریډیو ته ویل د هیواد ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري. هغه وای دا خلک په هاغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کېدي شي چې تعلیم وکړي، د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي. هغه وای ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي.
په دې ټولنه کې هغه تا په بده سترګ کتلی شي، خاص توګه باندې جنکو ته چې د واده مسله وي یا په بنور کولی شي یا په کونډه ور کولی شي. نو ما چې په کتل خپل شاګردان خاص توګه باندې، نو دغه ماشومان چې وي په دغه کې خدای تعالی خپل نوی نوی صلاحیتونه اچولی وي. دغه خلق، دغه جنکای، دغه لکان، دغه ماشومان، دغه خلکو سره ډیره مرسته پکار ده. چرته کې پوړې جوړې وي، هلته کې ورسره ریمپ هم جوړ کړی وي. دې نه علاوه دي ته واشروم فیسلټي خاص توګه باندې بیا په اسپتالونو کې. یو عام انسان نه دوی به یو لاس یا یو خپه یا یو سترګه کمی، خو ټول نه زیاته زمونږ معاشره له د دې د اویرنس ضرورت دی.
د روغتیا نړیواله اداره وای په 2023 کال کې پاکستان کې د معذورو انسانانو شمیره تقریبا 2 کروڑ ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، جبې، لاسونو او خپو معذوري شامل ده. خو پښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې معذوره پیدا کیږي. دا دغه پښتنې په جواب کې د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سمیا مشال ریډیو ته وویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال ونه ساتل شي، نو بیا وروسته د معذوره ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړي وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، ټریفکی حادثې، تیلیسیمیا او ذهني ناروغي هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د دې مختلف وجوهات کېدای شي خاندان کې یا مور پلار طرف نه دا وراثت چې زموږ په باډي کې کم جینز وي دا هغه کې اول نه کوډیډ وي، نو یو نی ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه پکې راوي شي، نو ماشوم معذوره پیدا شي. دې نه علاوه کوم مور په پرېګننسي دوران باندې هغه د خوراک صحیح نه وي، هغه ته سټرس وي، هغه د هغه طبیعت خرابې، نو دغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته سمازوري کې درشي. ډېرې داسې دوایانې او ګولې وی چې خزي چې پخېټه باندې هغه چې کله هغه ګولې یا هغه دوایانې سکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وی، او که هغه مور ته دا پته نه وي نو هغه ځنه یو نیم ګولې او دوای چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي مازوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي. یو بل دام کې دلې شي چې پیدایش دوران کې ډیلیوریز دوران کې هم هغه خوده مکا مس هندل شي، صحیح ډیلیور نه شي، نو هغه دوران هم دغه نرس راکغلی شي، هغه د بچو هم هغه ته سمازوري کېدل شي. نو دا ډیر فیکټرز وي.
د روغتیا نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې د نارینو پرتله د خزو مازورانو شمیره زیاته ده. یاد اداره وای چې دا یو نړیواله ستونزه ده. دوی دا هم وایي که مازور تنان کار روزګار پیدا هم کړي، خو د روغو کسانو پرتله ورته کمه تنخواه ورکړل کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ترانا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوه
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری غړي
په 5 بجو
ملګرو ملتونو د پیښور ایم ساینسز پوهنتون په ګډه د یو تھیټر ډرامې تابعیا کړې وه. د ډرامه د ښځو د فعالیت د 14 کمپین په مناسبت جوړه شوې وه. منتظمینو وویل چې مقصد یې په زده کوونکو او عام ولس کې د ښځو د حقونو په ټولنه کې د صنفي توپیر د مخنیوي لپاره پوهاوی پیدا کول وو. دوی زیاته کړه چې د تھیټر ډرامو د لړۍ له کراچۍ پیل کړې او په اسلام آباد کې به پای ته رسوي. تفصیل له پیښوره د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
دا په پیښور کې تھیټر ډراما روانه ده. د دسمبر په 3 ملګرو ملتونو د آی ایم ساینسز پوهنتون سره په مرسته د زنانو د حقونو د پوهاوي په اړه دا یو تھیټر ډرامې تابع کړې وه. د ډرامې انتظام کوونکو په وینا چې تھیټر ډرامې مقصد یې په زده کوونکو او عام ولس کې د زنانو د حقونو او په ټولنه کې په دوی د زور زیاتې د پیښو د مخنیوي په اړه پوهاوی پیدا کول وو. غونډه کې د زده کوونکو په شمول عام ولس او د زنانو د حقونو په اړه د کارکونکو تنظیمونو غړو هم ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو د پنجاب او سند مشر ډاکټر انور قریشی مشال ریډیو ته وویل چې د تھیټر ان ویلز په نامه دا غونډه د 14 د زنانو فعالیت په اړه مانځي چې د کراچۍ نه شروع شوی او د دسمبر په 15 په اسلام آباد کې پایتا رسی.
16 دنو کې دا 14 ورځې دي چې د هر ورځې خپل اهمیت مونږ د دې شروع د کراچۍ نه کړی و
بیا لاہور وس پیخور او سباب کوہاٹ او بیا مردان کے تھیٹر ڈراما کو او په اسلام آباد کې به پای ته رسی. د دې مطلب دا باور ورکول دي چې د زنانو پر ضد د زور زیاتی کولو اجازه بالکل هم نشته.
ملګرو ملتونو د روان کال خپل یو راپور کې وایي چې نړۍ کې په کال 2023 کې 15,000 زنانه وژل شوې، چې په کې 80% زنانه د خپلو کورنو د غړو د لاسه وژل شوې دي. د زنانو د حقونو په اړه کارکونکي خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د تشدد د پیښو د سیواوالي وجه د جوړ قوانینو نه عملي کېدل او د زنانو د قانونونو او د خپل حقوقو نه خبرتیا ده.
یو پرسنټ هم داسې کیس وی چې هغه پر رجسٹر کیږي، خو بیا هغه فالو اپ نوي، بیا داسې قوانین مضبوط قوانین نشته چې هغه له خزو له خپل انصاف ملاوي. قانون خو جوړیږي خو هغه امپلیمنټیشن او اویرنس باندې کار نه وي، او په داسې وی چې کیسونه راځي نو هغه فالو اپ نوي، بیا د خلق د نه پوهېږي چې مونږه د خپل د وایلنس کې د ښځه خاص طور پر د ګراس روټ د کلیوالو ښځو نه دا پته نه وي چې مونږ سره د وایلنس کېږي نو مونږ چرته بزو.
غونډه کې شریک د آیم ساینسز د کوونکی خوشدل خان مشال ریډیو ته وویل چې د صنفي تضاد په مخنیوي کې د ادب او تھیټر رول همیش مهم پاتې شوی دی. باید په معاشره کې دي د اوسیدونکو ټولو وګړو حقونه د ادب د لارې خپور کړی شي.
زه دا هیله لرم چې نن سبا چې کم ماحول دی، کم تعلیم یافته نوجوانان دي او زمونږ کم تعلیمي معاشره چې ده، نو په دې کې د ښځو کم کردار چې دی نو هغه ډېر طاقتور شوی دی. نن سبا ښځې په ازادۍ باندې سبق ویلی شي، په ازادۍ باندې خپل روزګار خپل نوکری کولی شي. هغو ته زما په خیال باندې چې په کے پی کے کې په هر ځای کې ډېر تحفظ حاصل دی، خو که په کم ځای کې
د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو ادارې ډیپټی ډایریکټر ملک مقصود علی مشال ریډیو ته وویل چې په زنانو د زور زیاتې او نورو بدو پیښو د مخنیوي لپاره ټول فری نمبر هم سړي رښتاته کولو وي، او عام ولس کولی شي چې د ټولنیزو رسنو د لارې هم خپل شکایات درج کړي.
سونه چې کوم مختلف چا سره زیاتې کیږي، زموږ ایکټ یا پریمبل کې چې موږ به فنډامنٹل رائټس ایکشن اخلو چې د سوالیشن شوی دی هیومن رائټس نامو ته کولی شي اپروچ. زموږ ټوئیټر اکاؤنٹ شته، زموږ فیس بک پیج هم شته، زموږ چې کوم دی یو ټول فری نمبر هم شته، او بیا چې کوم دی لکه بای هینډ موږ ته خلک کمپلین کولی شي، او موږ سره سو موټو ایکشن هم شته چې چیرته داسې چې کوم څه واقع شي چې هغه څوک رپورٹ کوي نه، او موږ ته سوشل میډیا یا پرنٹ میډیا کوم طریقے سره پته لګي موږ پای باندې سو موټو ایکشن اخلو. 2016 نه چې کوم دی اوسه پورې موږ سره 1400 نه زیات چې کوم دی کیسونه رجسٹر شوي.
پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سسټینیبل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې د 15 کالونو د یو کم 50 کالو واده شوی زنانو کې 30% ښځې د جسمانی تشدد، 6% د کورنو شخړو، او 15% ښځې د خاون لاړخه د زور زیاتی ښکار شوې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، خبر.
مشال ریډیو ته وغواګیاست، او زموږ غږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د خیبر د باړې ځینو اوسیدونکو د پرون یعنی د دسمبر پر دریمه مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د نجونو په سرکاري تعلیمي ادارو کې سهولتونه بیخي نشته. د دوی په خبره ماشومان یوار له مخه د سیمې د نام نه حالات له وجه له زده کړو محروم پاتې شوي، نو اوس حکومت باید د باړې د بیرته بحالولو وعده چې کوي. دا هغه ځای د تعلیمي چارو په تیره د نجونو زده کړو ته خاص توجه وکړي. بلخوا د خیبر ضلع د تعلیم محکمې او چارواکي ویلي چې په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته تعمیراتي کارونه روان دي، او دا چې په سکولونو او کالجونو کې د ټولو اسانتیاو په برابرولو به وخت لگی. وسلوالو په تیرو کلونو کې په باړه کې شاوخوا 100 تعلیمي ادارې یعنی سکولونه د لکانو جنکو هغه ړنګ کړي وو. تفصیل فرهاد شینواری راکوي. د باډي فضل کریم پر دای مشال ریډیو توای چې هلتا پالم گذر کې د جینکو په سرکاري ډیگری کالج کې نیمګړتیا ودی او سره په خواو شاسمو کې بیا د جینکو په پرایمری میډل او های سکولونو کې هم سہولتونه نشتا
کم لیکچرارز دی هغه لګ دی تعداد یې کم دی او داسې ډیر ډیپارټمنټس پکې نه دی شروع شوی او لکه داسې چې هغه کم فرنیچر بولو یا نور دا چې دا کم کالج دی چې په کې دا سٹاپ زیات کړی شي او بل دا کم سہولتونه چې دي دام پکې زیات شي او کم دا بی ایس لیول چې دا پکې شروع شي انرولمنټ د دونو مسوونه زیات شوی دی پکې سکولونو کې لکه اوس هم ماشومان بچي ډیر داسې په مشکل کې سبق یې تقریبا چې دا ماشومان بچي درومي دا های سکول لا نو تقریبا د 10 کیلومتر پورې مزل کوي کنه
په باډا کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکي فعال یونس پردای وای چهل تا پتیره بدمنه کی تر ټولو زیات د دوی ماشومان اغیزمن شول او د تعلیم حاصلولونه محروم شوی او وس یو وار بیا باړه آباد شوا خو سرکاري سکولونه لا پورا ندی بحال شوی
د ټولو شخړو جنگونو د ټولو نه زیات چې کم قیمت ادا کوي هغه زمونږ ماشومان دي چې هغه د دغ جنگ ښکارېږي په مختلفو طریقو باندې چې زما بچی دوه ځلې بلکې درې ځلې د دغو سکولونو نه اکسپیل شول ووتل شول بیا اډمیټ شول بیا ووتل شول مسلې ستونزې خو شته دلته د فرنیچر مسلې هم شته په مختلفو سکولونو کې زمونږ دلته د اوبو د سکلو مسلې دي دغه شانتې لاټریننګ مسلې دي ډېرې داسې ستونزې شته زیاتره چې کومې استادانې دي یا استادان دي نو هغه په د کوزو میشتو علاقو نه دي لکه د پېښور مردان چارسده دان او خار د دې لکونه زیرا زیو د ماشومان ته دلته سبق خي چونکی هغه ته د ترانسپورت مسلې نن سبا
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی د باډې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کړي دي او په دې باندې به وخت لګي د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د دفتر د ریکارډ تر مخه په باډا کې په تیره بدمنه کې وسلوالو خواوشا سلو پورې تعلیمي ادارې وران کړې وي او اوس په دې ورستو کې هلته د نړیوالو امدادي پرمختیايي ادارو په مرسته خواوشا شپاردس سرکاري سکولونه مکمل بیا رغول شوي او 500 نورو سرکاري سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیری پړاو کې داخل شوی د خیبر ضلع د تعلیم د څار ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي چارواکی وای چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې سباندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي دوی نقشه جوړه کړې او د سرکاري ادارو افسرانو رسایي ورته یقیني کړې او دغه ادارا اوس په هغه کې د هر ډول نیمګړتیاو رپورټونه تیاروي او هر میاشتې لوړپوړو چارواکو سره شریکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه
د کوزه ممندو د زراعت محکمې په مرسته ځینو کروندګرو هلته د زیتون باغونه لګولې دي. دا کروندګر وایي څلور کاله وشول چې باغونه کرلی دی دوی البته زیاتوي چې لا هم بوټو یې حاصلات نه دي ورکړي. د ممندو د زراعتو څانګه وایي د غلطه شاوخوا 200 اکړه ځمکه باندې زیتون کرل شوي او تمه ده چې راتلونکي وخت کې دغه فصل نور هم زیات شي. تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې ورو
د ممندو ځینې کروندګرو زیتون کرلی خو هغوی وایي چې حاصلات به روان کال شروع شي. دغه ضلع کې د زیتونو کروندې ډېرې کمې کېږي او دا ځکه چې هغلته د کروندګرو او د زرعي محکمې په خبره د اوبو کمښت دی. په مومندو کې اوبه زیاتې دي، هغه بیا د نهري نظام په واسطه خلک زیتون کري. نعمت خان د یکون یو کروندګر دی، هغه په 15 جریبه ځمکه باندې 800 بوټي زیتون کرلي.
څلور کال بوټي دي، دا روان کال دی 15 کال پوره شي او لکه لکه تانی نوری او ول سو پټ را کلی دی او تاسو په کې الله پاک کامیاب کړی دی الحمدلله. او شیشه اور سه پلانټ مې اټار سه راته لګولې دي.
رحمان هم د کوزه محمد وسیدون کړي او هغه هم زیتون کړلی دی. وای چې دوی ته ویل شو چې د نورو کاروندونو زیاته ګټه په زیتون کې ده، خود بھی خوشبین ہم دی زیتون بھائی خفصل ہو کی
دا اسپیکشلی بوٹی دی دامن پیونین جرب کرے لی دی دامن لا محکمہ زراعت را کڑی دی دے دغه آسان دی کاری آسان دی یو لومبی ځل باندې لیک سختی او نور با ډیران له 2000 کال کې 2000 ورکو نور چې من کم پاسلو کرو بس هغه سره مصاله ورکو هغه تو ورکړې کیږي دلته به دا پړومبی ځل کرلې شي وی دی لا تاسې سپته نه لګي چې اوس دا بس څنګه
دا مومند پوز مکو غنم جوار وربش او شرشم خو زیات کرلې شي ولی باغونه کې خورمانی الوچی او سره املوک هم کرلې شي اغل تر زیتون کرونده 15 کال وړاندې شروع شوه تر دې دمه په مومند کې څومره زیتون ولاړ وی مشاهد رډ همدا پوښتنه د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان نو وکړه
700 اکر نه برابر کرل شوی او پیداوار تقریبا کمنګ به حساب کو نو یو بوټی نه پیداوار کیږي جی 18 کیلو نه والا ته 35 کیلو پورې یو بوټی پیداوار کوي داسې مطلب دا چې په یو هکټر کې مونږ 250 بوټی لګولې شو نو
د وارث خان په خبره دغل ته هر کله کده زیتون حاصلات شروع شول هغه ورستو به نور کروندګر هم د زیتون د باغون لګول د لپاره حالي زل شروع کی ځکه دول زیتون نقد او ګټور فصل دی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري معلوماتي او تفریح خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو مشال مونږ رڼا ستاسو
د په پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروبارانو اتحادیه وایي چې سکال د ابوا بدلون له وجې د کینو او مالټې حاصلات 15% کم شوي دي چې له وجې د دوی په خبره دوی ته دغه کار د تاوان رسولی دی د زراعتي چارو بیا ځینې پوهان وایي چې په وروستیو کې پاکستان کې د بارانونو ګلۍ له وجې د نورو فصلونو تر څنګ د کینو او مالټې پیداوار هم اغیزمن شوی دی بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې د یو شمېر ناورینونو لامل د آب و هوا یا بدلون یا اقلیمي بدلون چې ورته وایي هغه دی او حکومت زیاتوي چې د دغې مسلې د مخنیوي لپاره دوی هلې ځلې کوي د نیاز علي رپورټ اورو
د پاکستان څخه میوې او سبزیانې بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر ایسوسیشن مشر وحید احمد د دسمبر په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې سخت کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوې دي او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی دی وایي زمونږ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 30 لاکھ کټنو خو سخ کال دا 15% رقم شوی دی او سخ کال یوازې 15 لاکھ کټنا پیداوار شوی دی د دې کموالی لوی علت موسمي بدلون او د هغې اغیز دی لکه جمع یا یخ موسم نه وخت راغلی بیا فوګ او سموک د دې سره بے وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوی دی چې د مالټو او کینو پیداوار ډیر راټیټ کړی دی سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیونه ډالر ترلاسه کړو 15 کال مخکې به موږ 15 لاکھ کټنا مالټې کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچا نیمای تر ټیټه شوې ده کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا فیصل آباد خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي خو د خیبر پختونخوا په ملکن 400 سوابي مردان کاټلنګ پلی او نورو سیمو کې هم د خمایار مالټو پیداوار کیږي د خیبر پختونخوا 400 تنګي بازار اوسیدونکې د مالټو باغمان زاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخت کال به وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولی دي او د مالټو پیداوار ډیر کم شوې دي
دا ځل چې کله مالټې ګل پرانستنو دغه ټیم کې باران راغی د دې مالټې د ګل د پاره باران لکن ډېر نقصان دی هی باران شیندا دې مالټې دې ګل کې دوبی ساری شي دغه ګل بیا سقا کیږي ناغه 12 سلور ورځې مسلسل باران دلته مو دې کاکا سه بڑا خونو تا دا ټول باران دغه شونه ګل زیات تر سقا شونه دې سره د مالټو پیداوار ډېر غټ نقصان هم کول کړي ډېر زیات پیداوار کم دی ټول کې پی کې کې مالټه چې کم دی دغه سه حالات دي
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبله سخت کال د مالټو فصل ته لوی زیان اخته دی. نوموړي په وینا د خیبر پختونخوا هغه سیمې چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي، سخت کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلۍ سخت ځپلې دي. د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سکل پشکال کې بارانونه ډېر فریکوینټلی کېده، مسلسل یو بل پسې کېده. مالټا سیټرس کې راځي، سیټرس د ګرم مزاج فصل دی. نو دی ډېر یخ موسم بارانونه او ډېرې اوبه نه مني، هغې سره په مالټا کې د فال ریشو ډېره زیاته شوه، ډېره زیاته مالټا پرېوته ودوړېده، کافي منفي اثرات مالټې په بار او په میوه او په دانه پرېوتل. اوس ریسنټلی د ګرمۍ بیخي په دې اینډ کې یو ډېر تبهکن ګلی وشوه، هم په دې بیلټ وشوه کومه چې د مالټې بیلټ دلته تېره شوې.
نوموړي زیاته کړې چې د مالټو کینو فصل په وخت نه پخېدو سره پیداوار هم کم شوی او معیار هم راغورځېدلې دي. د کراچۍ پوهنتون د کیمیاوي او بایولوژي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کې یو څېړونکي ډاکټر اشتاق احمد بیا مشال لیډیو ته ویلي، په نړیواله کچا لږ تر لږه 15 کال وروسته د مالټې کینو ډولونه یا ویرایټي بدلیږي، خو په پاکستان کې د مالټو کینو وسنی ډولونه یا ویرایټي شپېته کاله پخوانی ده چې د ناروغۍ او د موسمي بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري. نوموړي په وینا باید چې حکومت د څېړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوي ډول باغونه جوړ کړل شي. بلخوا وحید احمد په وینا چې پاکستان په میوو کې مالټا او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي، خو که په راتلونکي درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوي ورایټي ونه کړل شي، نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورټ بشپړه توګه ودرېږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د خیبر پختونخوا د ایډز مخنیوي ادارې ویلي چې په صوبه کې د ایچ آی وی وایرس د اغیزمنو کسانو شمیر یا دغه ایچ آی وی ناروغانو شمیر له 2000 څخه اوخته دی. دغه شمیره د دې ادارې چارواکو دا هم ویلي چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال د ایچ آی وی د درملنې لپاره د 43 مرکزونه دي چې پکې وړیا درملنه کیږي. دا چې د ایچ آی وی وایرس د ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه څه دي، دا به د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وګورو.
خیبر پختونخوا کې دا وخت د سرکاري شمیرو تر مخه 2000 نه سیوا د ایچ آی وی ایډز ناروغ دي چې پکې زنانه، نارینه او نرخزیان شامل دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د ایچ آی وی ایډز پروګرام پروجیکټ ډایریکټر ډاکټر طارق حیات مشال لیډو ته په دې باب لوي،
دا ټایم موږ سره په صوبه خیبر پختونخوا کې 2005 نه ټوټل کیسز چې کوم دي هغه دي 8355 تر دې ورځې پورې، چې تیر کال مقابله کې دا کیسونه آلموست سیم دي. زه دا خبره تاسو ته وکم چې موږ تر تیر کال دسمبر 2023 پورې موږ سره د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد په صوبه خیبر پختونخوا کې شپږ وو. اوس موږ سره په ټوله صوبه خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی د ټریټمنټ سنټرو تعداد 43 دی، کوم کې چې مفت علاج، مفت کاونسلنګ او مفت سکرینینګ کیږي لګیا دی.
نوموړي زیاته وی چې د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او تر مخه دا کیسونه دین هم سیوا دي، خو ډیر پکې د ټولنې د فشار او بدنامۍ لویری ښکارا کول نه غواړي. دا کوم لوري چې دوی دغه ناروغي د مرګ خولې لیوسي. دوی زیاته وی چې ضروري چې جنسی اړیکو لوجه دا ناروغي ولګي، بلکې یو شمیر نور اسباب دي چې د دې ناروغي سبب ګرځي.
معاشره کې دا انصر دی چې ایچ آی وی چې کوم دی یا ایډز چې کوم دی، دا داسې کسانو ته لګي چې کوم غلط کارونه کوي، ان سیف سیکشوال بیهیویر دی او غیر محفوظ جنسی تعلق چې څه ته وایي. حالانکه اوس دا نه ده، په دنیا کې کنسپټ مکمل جین شوی دی چې څونه کیسز ان سیف سیکشوال پریکټس ته وجي، هغه عمره کیسز چې کوم دی دي ته د تیزدار آلاتو د وجي چې کوم د ایچ آی وی مریض استعمال کړي، شکه هغه د ستن وی، نیډل لی وی، سرنج دی وی، په بیوټی پارلرو کې دا غوګونه په سوري کې دغه آلات وی، ایچ آی وی پوزیټیو مور کوي، دا غینه چې کوم ماشوم پیدا شي هغه ته کې دی شي.
د پیښور اتصال وی خلک نه پلو شوای چې ټول عمر یې ایډز ناروغي سره د علاج او دارو لپاره جنگ وکاو، اوس خو صحتمن ژوند سره د بچو تیروي او باید خلق رویه سمې کړي او حکومت د دوی د ایډز ناروغي نه په صحیح توګه خبر کړي. نو موږ په پیښور کې د ایډز ناروغو د سازمان مشري هم کوي.
پوزیټیو یم، زما تقریبا 48 ایج شو، او زه ټول کور کارونم کوم، زه د آفس مطلب جاب کوم نو بیماری انسان نہ مڑکئی رویے انسان مڑکئی دغه خلکو ته چې دانه معلومات ورکړي شي دانه چې به دې خلکو سره خر رویو ساته د بیماری څنګه لګي د اغه معلومات وته ملاو شي زه بالکل اخری سټیج نه روچ ته شم ډیرو ډاکټرانو به وکړو نغې به چې دې ته د دوا ضرورت د دوا ضرورت نه دی نو الحمدلله الحمدلله چې زه ښه هیلدی ژوند تیرم ما ته بلډ ترانسفیوژن شو سرجری دوران کې هغه ما زه پوزټیو شوم ما دې دوران کې بیا ما چې دې دادی بچی میں پیدا کی اور بچی میں یو کلاس 7 کے سبق ہوئی یو کلاس 6 کے دا اور خخکل جون تے رو
تے پہان پوینا دا وائرل انفیکشن دے کم چھ وجود تراشی او پ وقت تشخیص بیا درمل نہ ونی شی نہ دا ناروغی سیوا شی او بیا اخر کے لا علاج شی دی وے ایچ آئی وی ایڈز سوک نہ وجنی خود انسانی بدن دا ناروغو خلاف مدافعتی نظام دومر کمزور کڑی چھ ہر یو ناروغی بیا انسان پاسان وجلی شی نو باید دی پ وقت تا سرکاری مرکزونو سره تماس ہونی ولی شی چرته چې نه یوازې د دوی نوم او په جنگلو پټ ساتل شي ورسره هر ډول دارو درملنه مکمل ویډیا ورکول کیږي او ټیسټونه هم د سرکاري نېشنل ایډز کنټرول پروګرام شمیرو تر مخه تر دې دمه ټول هیواد کې 2.2 میلیون خلق د ایډز ناروغي ښکار دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا